شي د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې د اوت خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږه یو مرکه وړاندې کوو. او مرکه د شانګلي ضلع د شاعر فضل رحیم لوهار سره چې اوس یو تازه کتاب هم چاپ شوی دی. په دې مرکه کې د مشال خبریال راشد خټک د فضل رحیم لوهار سره د هغه د فن او بیا د ادب په اړه خبرې کړي، هغه پوښتنې کړي دي، هغه دې پوښتنو ته ځوابونه ویلي. نو راځي چې تاسو ته د خوندور مرکه در واورو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
زمونږ د فکر پرانا الزام دی. دا د شانګلې اوسیدونکي شاعر فضل رحیم لوهار د شاعرۍ نوې ټولګه ده. د شمیر په لحاظ دا د هغوی د شاعرۍ اتم کتاب دی. مشال ریډیو د هغه د نوي کتاب او په شانګله کې د ادبي هلو ځلو او د پښتو ادب په هکله مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
لوهار صاحب سلامونه،
نوي کتاب مو مبارک شه.
لږ زمونږ اوریدونکو ته خپل ځان په اړه هم معلومات ورکړئ کنه. تاسو په کم کال کې پیدا شوئ، چرته وزېږېدی او څه کوئ د ژوند تېرولو لپاره؟ د شعر او ادب سره مو کله راسې اړیکې جوړې شوې دي؟ لیکل مو کله پیل کړل؟
ډېره مننه راشد خټک صاحب ستاسو د مشال ریډیو د همکارو مشال ریډیو د اوریدونکو چې دا وخت ما برداشت کړی. زما فضل رحیم نوم دی، لوهار می تخلص دی او پیشه مم لوهاری دی او لوهار می تخلص دی. زه په 1902 کې په ضلع شانګلې پستر کلی شاپور کې د احمد لوهار کره زیږیدلی یم. عصري زده کړې زما تر پرامری پورې دي، بلکې په څلورم جمعات کې مې سبق پرېښی دی مجبوریانو د وجې نه. دې لپاره شو چې ما شعر لیکل کله پیل کړی دي. د دې څلورم جمعات سره ماته دا خبره را یادېږي چې زه کله دغه وخت کې ما په پرامری سکول کې وم. نو زه چې کله په اول جمعات کې وم، هغه وخت کې زه 12 کدی یولسو کالو په دې عمر کې زه په اول جمعات کې مداري وجه دا و چې کله ما وړاندې ځل سکول ته کېناستم، نو هغه مال خوان نه نکو ځکه زه د ښکار سره او د دې سره مشغولو مشغله مې دغه و د مرغو د ښکار. ما به سم ډوبېده، خو بیا مجبور کړم خپل مشر ورور او مور، الله دې وبخي. نو بیا چې زه په اول جمعات کې وم، نو زه یولسو کالو ما په هغه وخت کې دومره و چې ما د پښتو کتاب لوستل هم شو. ما سره په خپل کتابونو په بسته کې د پښتو د ولسی شعر کتابونه، یعنې د لیدر جوشي کتابونه به ما سره پراته، ما به لوستل. او په هغه وخت کې ما څه ناڅه زه خو ورته شعر نه یم چې ما په اول جمعات کې لیکه، یا د یولس کالو په عمر کې ما لیکه هغه شعر و. زه وطنن په خپل هم شعر نه ویم، خو ابتدا زما د شاعرۍ د هغه وخت نه ده.
ستاسو کار خو ډیر مشکل دی او د سره دومره نازک کار، بیا شاعری او ادب دا څنګه یو ځای سره بوزي؟
د خپل کار سره خپل تخلیقي سفر مخفوړان دی بوتل رسائل صاحب د شعر مسره د چې بهدر د پښتنو ته د نغمو څخه ضرورت وو. نو د لری نه خدای څخه کاریږي چې د لوهارې کار ګران کار دی، خو په دې وخت کې د پښتنو زړونه نرمول د لوهارې نظمه په خیال دا ډېر ګران کار دی. هغې د جنگ نه راړول او امن ته یې راویستل، هغې د امن په صفونو کې ودرول او هغې د دې وطن د وسایلو او مسایلو نه خبرول. نو دا د لوهارې نظمه خیال دی ګران کار دی. دا دواړه په ما باندې او زما په شان په نورو پښتنو باندې لازمي ده چې مزدوري هم وکړي او د خپل شعري سفر چې دی، یعنې خپل تخلیقي سفر چې دی، هغه هم د خپل مزدورۍ سره روان نو ساتي. زما زه لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي دي چې زه چې پیدا شوم نو مزدور پیدا شوی یم. زه په دې هم فخر کوم چې زه مزدوري کوم. د مزدورۍ نه چې سره پیدا کیږي، نو هغه د خپلو بچو د خېټې د پالنې کوشش کوم او بیا دغه د خپلو بچو د خولې نړۍ په دې غرض د پښتو د ادب سره نیموم چې کېدای شي چې پښتانه یو ورځ په دې خبرو باندې پوه شي چې زمونږ مسائل څه دي، زمونږ وسایل څه دي، زمونږ ته په کوم ځای کې ودرېدل پکار دي، په کوم صف کې ودرېدل پکار دي، د چا سره پکار دي، د چا سره نه دي پکار، موږ به مخ په وړاندې څنګه ځو، موږ به پرمختللي قانونو سره څنګه په صف کې ودرېږو. نو که دغه ټولې خبرې موږ په ذهن کې کېدو، نو د مزدورۍ سره د تخلیقي سفر مخ په وړاندې بوتلل هیڅ ګران کار نه دی. خو په دې شرط چې د بنده په زړه کې به د خپل قام دپاره مینه وي، بلکې هغه مینه به په درد بدلېږي، دومره به شدت کې وي چې هغه به ستا په زړه کې به یو درد وي چې زما قام دی مخ په وړاندې لاړ شي، د دې مسایلو نه آزاد شي او د دې ښه ژوند ولري. د دې لپاره زما خیال دی چې هر چا باید هر څوک داسې وکړي چې هغه دې دا نه وایي چې زه مزدوري ما ته د شعر لیکلو یا د شعر د چاپ کولو حالات اجازت نه راکوي. نو دا بالکل نه ده، دا زموږ د ټولو پښتنو شریکه فریضه ده چې موږ دې د خپل فکر سره خپل پښتانه شنه کړو او هغه ته دې د هغوی مسلې په ګوتو کړو. موږ د خپل سماجي نه همواري چې دي هغه دې په ګوتو کړو. ډېره ګرانه نه ده لکه څنګه چې تاسو ته لرې نه ښکارېږي چې د مزدورۍ سره د تخلیقي سفر مخ په وړاندې بوتلل چې قومي وحدت درد در سره په زړه کې وي نو ډېر آسان کار.
د اوس نوی کتاب نه علاوه چې ستاسو نور کوم کتابونه دي، د دوی ستاسو نمونه دي او کلک چاپ شوي دي؟
زما د شعری مجموعه چې دی د هغې کلونه نمونه څه په دا ډول دي چې د وخت تیرې دا شعری مجموعه ده، دا په 1999 کې چاپ شوې ده. په آینه کې د خالونو خندا دا زما دویمه شعری مجموعه ده چې په 2004 کې چاپ شوې ده. درېیمه شعری مجموعه د ګودر په نوم باندې ده، دا په 2001 کې چاپ شوې ده. څلورمه شعری مجموعه ژوند مې ټپه نه شو سندره نه شو په دې نوم باندې په 2014 کې چاپ شوې ده. او پنځمه شعری مجموعه خو جنگ نه و پکار، دا په 2006 کې چاپ شوې ده. په د دې نورستو بیا د دې پښتني سیمې د پښتونخوا یا د پښتو د ادب د کلاسیک د آخري دور شاعر حافظ الپوري بابا د دیوان د متن تدوین او د هغې د املا سمونه دا په 2006 کې دا داسې نه چې دا کتاب وخت په وخت باندې د دیوان چاپ شوی دی، نو هغې کې شعرونه د وزن نه وتي وو او څه پکې حشي غلطې لګېدلې وې. نو زموږ ملګرو دا خوښه کړه چې موږ د دې د متن تدوین هم وکړو او دا موږ نوی هم املا ته هم غواړو. نو په دې کې دا ده چې په 2006 کې دا چاپ شوی دی، ډېر ښه چاپ شوی دی. د دې د املا د سمونې د بړګلې د فیصلو مطابق چې کومه املا ده نو دا زیګر یوسفزی کړې ده او د دې سره سره حشي وتم د لګولې دي. د دې سره بیا په دې باندې ودا بشکه چې د متن تدوین د دې شوی دی او دا شوی دی او ترتیب تدوین په دې باندې زما په نوم سره لیکل شوی دی. نو دا یوازې ما نه دی کړی، دې کې ما سره ارشاد خالق صاحب زمونږ ډېر درود مشر وو، د دې حافظ الپوري ادبي ټولنې بانی زاکر حسین جاجی صاحب وو، صدام حسین لحاظ وو، او دغه د زیګر یوسفزی په مرسته باندې د دې په مینه باندې دغه دیوان چې دی ډېر په ښه حالاتو کې دی. نن سبا چې چاپ دی او د چاپ مرسته چې ده نو هغه د ضیاءالدین یوسفزی صاحب دی. د دې نه وروسته بیا زما بله شعري مجموعه چاپ شوې ده، دا د تصویر خبرې کوي په 2002 کې. او په دې 2002 کې بیا موږ دا سوچ وکړو زموږ د ټولنې ملګرو دا زما ذاتي خواهش هم چې موږ د حافظ بابا انتخاب چاپ کړو، دغه انتخاب نو چاپ تر اوسه پورې نو دغه انتخاب موږ چاپ کړو. دا موږ داسې انتخاب وکړو چې دغه په شعرونو کې موږ انتخاب نشو کولای، مطلب په ګلونو کې به څوک انتخاب وکړي، هغه خو ټول پیغام دی. خو بیا موږ په کې داسې سوچ وکړو چې په دې کې چې زیات کوم کلامونه داسې دي چې هغه د ډېرو حاشیو محتاج نه دي، نو هغه کلامونه ما راواغسته په 2002 کې دغه هم چاپ شو. د دې نه وروسته بیا زما اومه شعري مجموعه سندرې په سنګر کې چاپ شوی دی، دا په 2002 کې اواز ده کې زمونږ د فکر پر رڼا الزام دی، دا کتاب اوس راووت د پریس نه دام چاپ شو.
ځینې خلک تخیل ته ډېر زور ورکوي په شعر کې چې باید لږ تخیل لوړ وي پکې کنه، او ځینې خلک فکر ته چې نه ژور فکر پکار دی پکې. تاسو څه خیال دی په دې اړه؟ تاسو په شعرونو کې څنګه د تخیل او د فکر یا د جذبې او د احساساتو دغه امتزاج څنګه تاسو په خیال؟
زه په شعر کې تخیل نه باغی نه یم، خو رښتیا خبره ده نو زه د فکر پلوی ما چې په شعر کې د فکرې او دومره فن دی پکې وي چې دا غفن په وزرو باندې دا پښتنو ته ورسی د دواړو قایل ما. زما په خپل شعر کې زما ملګری دا خبره کوي چې ستا په شعر کې پیغام چې دی نو دا لږ زیات راځي په نظر باندې، نو زه په خپل نه یم پوه.
د ستاسو په سیمه کې ادبي ټولنې او تنظیمونه شته کنه، او فعالیتونه کوي کنه؟ کوي. کله غونډې کوي؟ څنګه فعالیتونه کوي؟ څه تنقیدي غونډې کوي کنه؟ صرف مشاعرې کوي یا د کتابونو مخکتنې کوي؟
رشید غټک صاحب تاسو دا سوال وکړه چې په شانګله کې ادبي تنظیمونه څومره کار کوي څه کار کوي. نو په شانګله کې په 1991-92 کې ضیاءالدین یوسفزی صاحب د خپل ملګرو سره د زاکر حسین اجازي صاحب، محمد افسر افسر صاحب، د خدای بخلی محمد ایاز ایاز صاحب، جانشیر خان یوسفزی او شاکر الملک یوسفزی، او د امین خان په مرسته باندې حافظ الپور ادبی تنظیم په وجود کې راوستو. او د دې تنظیم د بینر د سوری د لاندې ضیا الدین صاحب د خپل ملګرو په مرسته باندې دلته کې ادبی بندارونه کړی دي، مخکتنی مشاعری کړی دي، هغه خلک دلته راوستي دي چې چا به موږ د لیدو ارمان کوو. دا سلسله ضیا الدین صاحب د 1909 پورې هم دغسې دوامداره ساتلې وه. په 1909 کې په 19 اگست باندې هغه د دې ټولنې یا د ټولنې د صدارت نه مستعفی شو. بیا د دې ټولنې صدر ډاکټر همدرد یوسفزی وټاکلی شو. نو د دغه وخت نه تر 2010 پورې 14 کاله د دې ټولنې د یاد ټولنې صدر همدرد یوسفزی صاحب پاتې شوی دی. بیا د دې نه د ډاکټر همدرد یوسفزی د صدارت نه وروسته بیا د صدارت څوکۍ چې ده نو دا پروفیسر ډاکټر عطا الرحمن عطا صاحب ته وسپارلې شوله. د هغه په دور کې بیا دا یو کار وشو چې دلته کې تر دغه وخته پورې تخلیقي فضا وه. بیا د هغه په کې دا سوچ وکړو چې راځي تنقیدي غونډې وکړو. نو د هغه په وخت کې تنقیدي فضا قایمه شوه په دې شانګله کې، خو هغه داسې تنقیدي غونډې وې ناستې وې چې د هغې رودادونه به یو صفه وو او ډېر مختصر وو، بلکې نن ورته موږ رودادونه هم نشو ویلی. یوه هڅه وه او یو قدم چې په هغې باندې وروستو بیا دا په 2019 کې زمونږ کشر ارشاد خالق او عدنان زیګر دی دې لا عملی جامه دې ته واغوستوله. او تر ننه پورې دغه اجلاسونه چې دي دا جاری دي، او جاری نه دي بلکې موږ سره شکر دی چې د دې ټولنې د تنقیدي ناستو د تنقیدي غونډو زر سفیر رودادونه مونږه کمپوز کړي چاپ ته تیار دي انشاءالله، هغه هڅې روانې دي د چاپ.
ها تاسو خو ډېرې اوږدې مودې د پر یو کس ته صدارت ورکړی دی، چې کله نه ټولنه جوړه شوې ده دوه درې صدرانو نومونه ما واورېدل، حالانکه نور ټولنه خو کال په کال صدر بدلوي، ټوله کابینه بدلوي.
او موږ دې پورالو چې عطا الرحمن صاحب د ټولنې صدر پاتې شوی دی. عطا الرحمن صاحب نه وروسته بیا وخت صدارت ما کړی دی، هغه به ډېر کمزورې وخت تیر شوی دی ټولنې لپاره. زما نه وروسته افسر افغان نغلی دی، دوه کاله هغه د دې یادې ټولنې صدر پاتې شوی دی. بیا زه پاتې شوی یم یو دوه درې کاله اوس په ما پسې بیا عدنان زیګر د دې ټولنې موجوده صدر دی، داغه په سرپرستۍ کې یا په صدارت کې زه دا وینم. بلکې د حافظ الپورا ادبی ټولنې پیج کتون کې هم دا ویني چې دغه په دور کې ټولنه مونږ کوو چې ډېره مخ په وړاندې تللې ده. نو هغه په دې شکل کې چې یو مونږه رودادونه تفصیلي کړلو د دې په مرسته باندې دیم دا وشو چې مونږ په شخصي ښوونځیو کې د دې د ارشاد خالق او د عدنان زیګر په مرسته باندې د نهم او لسم ټولګو سره د املا نشستونه جوړ شو، سیمینارونه وشو. هلته کې بیا په وفاق المدارس سره چې کومې مدرسې دي ريجستر هغې کې د لیګیا دي، زه ورسره ګرځم، په خپل د دنیا املا زده کړې کوم. دوی هلته کې هم لیګیا دي د املا د املا یا د لیک دود خودنه کوي په وفاق المدارس په مدرسو کې، په جمعتونو کې، داسې په شخصي ښوونځیو کې. دېنه علاوه د دې په دور کې یا په دې دور کې دا د ټولنې د ټول نظرین دور بوته زه ویم چې دې په مختلفو بیلابیلو موضوعاتو باندې سیمینارونه کړي دي او هغه هم په ریکارډ باندې پراته دي. نو کار او زیار د حافظ الپور ادبی ټولنې نوم دی، او دا د کار نوم دی حافظ الپور ادبی ټولنه. د مشاعرو تر حده پورې مشاعرې چې کړي دي نو هغه هم په ریکارډ باندې شته دی چې هغه هم تاریخي دي. خو دا کوم کار چې کړی دی نو په نږدې وختونو کې زه په نږدې زیونو کې نه وینم چې دومره تیز یا دومره ډیر کار څوک د ادب دپاره کوي، بلکې د ځان دپاره مو ټول کوو، خپل کتابونه چاپ کوو، مخکتنې کوو. خو کوم چې بنیادي کار دی نو هغه تر اوسه پورې حافظ الپور ادبی ټولنې ډېر په سنجیدګۍ سره کړی دی، او لا فکر لري د دې په والي سره پلان لري چې د دې نه په وړاندې به نور د دې نه مخ په وړاندې چې سکون هغه به د دې نه زیات کوو او ډېر به کوو.
نو تاسو خو وکی ډېر کار کوئ، خدای دې نور همت درکړي. او د دې کارونو سره سره مخبل تنقیدي غونډې چې دي هغوی ته هم دوام ورکړی دی، چې یعنی په یو غزل یا یو کیسه، لنډه کیسه یا په تکل یا خاکه باندې چې دا تنقید کوي.
دې یادې ټولنې خپل منځي د ناستې تنقیدي غونډو مباحثو هغه په خپل ځای دي. خو زمونږ د ټولنې کوم ستر سکتر چې دی عقل زاده هغه یو سوچ راوړی چې که مونږ خو ناستې کوو، خو راځئ چې مونږ داسې وکړو چې واټس اپ د لارې برېښنایي تنقیدی نشستونه وکړو، نو هغه به زمونږ تر خپل منځه خپل منځین به کېده، د ټولنې د ملګرو ترمنځ به هغه اجلاسونه جاري وو. خو اوس اوس زمونږ د ټولنې صدر عدنان زیګر داسې وکړه چې دغې لیله ونه کې نور دوام ورکو، بلکې ډېره مخ په وړاندې ونه کې ډېر غټ ګامې واغسته. هغه دا چې اوس زمونږ په دغه حافظ الپوری ادبي ټولنې چې کوم د واټسپ ګروپ دی، حافظ الپوری ادبی ټولنې په نوم باندې چې کوم دغه دی دا پیج دی، د هغې سره زمونږ د واټسپ ګروپ دی حافظ الپوری حجره. د دې حجره کې اوس نن سبا زمونږ د ټول نړیوال هغه ناقدینو ټول خوتنوي خو هغه یاد نومونه چې موږ په هغې باندې فخر کوو، نو اوس په هغې کې د چرته چې پښتون نقاد دی هغه په هر وطن کې دی، نو هغه زمونږ د حجرې ښایست دی. نن سبا هغه زمونږ په تنقیدي اجلاسونو کې دي او موږ د هغو نه زده کړې کوو. نو که زه ویم چې دا قدم د پښتو په ګټه دی، نو تاسو به سرهم اتفاق وکړئ، اورېدونکو به سرهم وکړئ او نور کوشش کوو چې د ادب دپاره، د ژبې دپاره، د دې قام دپاره موږ د دې ټولنې د لارې څه کولی شو، نو چې هغه خپلې ذمورې ترسره کړو. بیا دې خبرې لاره شو چې دغلته نورې ټولنې کار کوي او که نه کوي، نو کار دلته کې ټولنې شته دی. او داسې دي چې حافظ الپوری ادبي ټولنه د ټولنو، زه ورته اکثر په خپلو خبرو کې وایم چې دا د نورو ټولنو مور ده. یعنی دلته چې ټولنې جوړې شوي دي نو هغه داسې جوړې شوي دي، یوه ټولنه نه شم ویلی، نورې چې چرته جوړې شوي دي نو هغه د دې ټولنې د غړو نه جوړې شوي دي. خدای دې چې بس هغه تر مشاعرې پورې محدود پاتې شي، د مشاعرې د تابعیا کولی شي. او دا سوچ پکار ده چې دا سوچ ورسره وکړي چې ادب یوازې مشاعره نه ده، بلکې د دې نه بهر ادب چې دی نو هغه ډېر دی، کار نور ډېر پاتې دی مشاعرو نه بغیر. خدای دې وکړي چې هغه تنظیمونه بنیادي کار ته کار ووي او د دې ژبې لپاره، د پښتو ادب لپاره ډېر څه وکړي.
ستاسو په سیمه کې چې کوم ادب تخلیق کیږي نن سبا، اوس په حاضر وخت کې کنه پخوانی خبرې نه کوو، د دې په اړه څه نظر لرئ تاسو؟ څنګه دی په خاصه توګه د ځوانانو په اړه کوئ چې ځوانان څنګه لیکل کوي، ذوق یې څنګه دی او پوهه څومره ده ستاسو د سیمې د ځوانانو؟ تاسو خو به کې نه کنه یو ځای غونډې به کوئ، لیدل کتل به کوئ، خبرې به کوئ؟
چې په شنګله کې دا وخو کزویم چې تخلیقي سفر ډېر په تیزی روان دی، نو ما سره به ډېر د دې لارې آشنا خلک اتفاق هم وکړي چې دلته کې ادبي یا تخلیقي سفر چې دی هغه ډېر په تیزی دی. او په دې کې زیات چې دی دلته شعر تخلیق کیږي، او شعر هم شکر دا دی چې هغه موږ ډېر په خلاص مټ باندې د خپلو ظلمو شعرونه، خپل د ملګرو شعرونه هغه موږ په هر ځای کې ډېر په فخر سره ویلی شو. مطلب مې دا دی چې دلته کې کوم غزل لیکلی کیږي نو هغه د هغې معیار غورځېدلی نه دی. شعر زیات تخلیق کیږي په نسبت د نثر. د نثر موږ سره د شعر کتابونه نه شو یادولی، او په نثر کې د شانګلې برخه که تاسو وایې د ټولنې برخه یا د شانګلې برخه به ورته وویو، هغه دا چې پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب دوه نثر کتابونه دي، بیا د ډاکټر خورشید کتاب دی نثر کې، د شریف الله شریف دوه ناویلې دي، او اردو کې ډاکټر فتیمن خان خانجی یو کتاب دی ناویل دی. بیا زمونږ د ټولنې ستر سکتر عقلزاده عقل صاحب د افسانو مجموعه جمر په نوم باندې، بیا د سرنزیب خان سواتی تاریخ ریاست سوات، او بیا د دې نه که موږ د ژبې خبره کوو، د ادب خبره کوو، نو دا خدا شو. خو که د ژبې خبره کوو نو بیا زمونږ دلته کې د شاپور شیخ القرآن چې دی نو هغه تفسیر په پښتو کې لیکلی دی، نور کار یې په پښتو کې کړی دی. نو د پښتو دپاره زما دا خیال دی چې په نثر کې، په شنګله کې، په ادب کې نثر په شنګله کې ډېر کمزوری دی، خو که څه هم شوی دی هغه معیاري شوی دی، لږ شوی دی خو هغه معیاري شوی دی. او شعر چې دی نو شعر ډېر لیکلی شوی هم دی، اوس هم لیکلی کیږي. د دې نه علاوه نور موضوعات چې دي نو په نثر کې دلته بس افسانه ده چې د همدرد یوسفزي دوه کتابونه پکې چاپ دي، دا زمون د ستر سکتر متاستو ذکر وکړو. نو دغه نه هلس چې کتابونه چې دي دا د نثر چاپ دي په شنګله کې، او تر شپږ شپېته ونه سوا د دې شنګله کې شعري مجموعې چې دي نو هغه چاپ دي دا وخت.
دغه د کلاسیکو نه راواخله په اوسنی وخت پورې د جدید دور چې دی کوم د پښتو شاعرۍ څوک مو خوښ دي پکې یا که په بله مانا ووایو نو چا نه متاثره شعر مو د چا خوښېږي؟
راشد خټک صاحب داسې ده چې کلاسیک ادب هغه زموږ لپاره داسې ده چې مونږ چرته په تنقیدي ناستو کې مونږ پیمانه راوړو دغه ځای نه راوړو مطلب مهر مونږ دغه ځای نه راوړو هغه ټول قابل قدر دی زمونږ لپاره. خو د رحمان بابا او د حافظ الپوری بابا ذکر پکې بیا په خاصه توګه پکار دی چې وشي زما د طرف نه. او جدید ادب کې که مونږ دا د پام وغورځو یا په دې خبره سترګه پټي کړو چې ساحل صاحب څومره ادبي قد وقامت لري یا درویش تورانی څومره دی یا کاروان صاحب څومره دی یا باسین یوسفزی دی دا ټول زمونږ د پاره هغه دي چې مونږ ته زده کړې کړې دي او دی چې دي دا هغه خلک دی چې دا به تر څو چې دنیا آباد وي دا خلک به پکې آباد وي په ادبي دنیا کې به دا ژوندي وي زمونږ د پاره ټول قابل احترام دي قابل قدر دي. خو زه کله چې ما ته د زده کړو ضرورت و نو ما به هغه وخت کې د شاکر صاحب نه زده کړې کولې او د هغه شعر به مې خوښو او تر اوسه پورې هغه ملګرتیا زمونږ قایمه ده. بل دویم تاسو دا سوال دی په دې سوال کې ستاسو سوال دی چې چا نه متاثر ای نو ما ته لا دا پته نه لګي دا خود ناقدین او لوستونکي ډېر ښه معلومولی شي چې دی متاثره ده چا نه دی. خو چې زما څوک خوښ و نو هغه زما استاد اقبال شاکر صاحب.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس به دمه کوو او سندره اورو. اوس بیا د فضل رحیم لوهار سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دغه یو خبره ډیره اورو مونږه بیا بیا اورو کنه چې پښتو کتاب لوستون کې نه لري یا داسې به وو چې اخیستون کې نه لري یعنی پښتو کتاب په پیسو څوک نه اخلي او خلکو ته به ډالۍ کوي ورکوي به بیا دغه خوښه ده چې لولي که نه لولي. نو په داسې حالاتو کې تاسو دومره زیات کتابونه څنګه چاپ کړل؟ آیا ستاسو کتابونه اخیستون کې لري؟ په دې چاپولو هم ډېرې پیسې لګي دا تاسو څنګه بندوبست کوئ؟
جی راشد خټک صاحب داسې ده چې د پښتو کتاب چاپ کول د پروفیسر محمد اسلام ارمانی خدای بخلی په کتاب غالبا د برخ صاحب سریزه کې هغه لیکي چې پښتانه چې کتاب چاپ کوي په دې باندې لټه په دې چې کومه لټه غوټه دوی خرچ کوي خدای دې چې دغه ټوله رواخلي دریاب ته وګرځوي نو کبان میان به احسان ومني. خو پښتانه د چا احسان نه مني. زه سره تا تر ډیره حده پورې دې خبرې سره اتفاق کوم چې پښتانه کتاب نه اخلي پښتانه کتاب غواړي غستر کې پلار دی کتاب ته خو په دې شکل کې چې هغې ته په ډالۍ کې ملاویږي او ته ور لورلوي سي نو بالکل دا خوشبینی زما د سره ملګری نه ده یا زه د دې خوشبینی ملګری نه یم چې زه کتاب چاپ کوم زما په شان خلک کتاب چاپ کوي او خرڅېږي دا خو بېله موضوع ده چې کتاب خرڅېږي که نه خرڅېږي خو مهمه خبره بله ده چې مونږ سره چې کوم ظلم روان دی د څوک چې کتابونه چاپ کوي د هغه سره هغه دا دی چې دې کتاب چاپ کړي نو دې به دکاندار لور کړي په 50% باندې هغه نه به رسید راولي بیا به هغه رسید د سر پروت وي یا به تې رک شي نو که دغه کتابونه دکاندار خواله چېرته 2-3 کاله پس لړ شي لس کتابونه یې خودي وسره نو هغه به ورته ووي چې یاره کتابونه ګودام کې دي بیا به یې وګورو چېرته خو که دا سړی کلک شي چې بس راکړه بس زما سره رسم نشته زه به یې واپس رسم نو بیا ورله روپۍ ورکړي یعنی کتاب خرڅ شي خو مصنف یې روپۍ نه ویني دغه 50% هغه په تیار اخلي خو دا 50% دي بیا په یو ټیکس په تو یو غونډه ټیکس په تو یو چې دا دی بیا په دې کې کوشش کوي چې په دې کې دا نور هم واخلي او د دې نه بل چې کوم المیر د پښتو یا زما ته خو د پښتو کې پته ولګي د پښتو کتابونو کې ما ته خپل پته ولګي دا چې یو درې کاله مخکې ما ته د رحمت الله درد صاحب د ادبي ټولنې یو فعال غړي ټلیفون وکړ چې زمونږ د درد صاحب د ایوارډ پروګرام دی ته به راځي ورله موږ ستا نوم ټاکلی دی ما ورته زه ډېر لرې یوم یوم ګرمي یوم دا کوشش به کوم چې راشم نو ما ته وی چې ستا نمبر مې ستا د کتاب نه راواغستل مې کوم کتاب نه هغه ما ته د کتاب نوم ووي چې جون مې ټپه نه شو سندره نه شو نو ما ورته چې دا تاته چا ډالۍ کړی دا کتاب نو هغه دا ما ته یونیورسټي وکړي جنسې زما د پیسو په بدل کې ډالۍ کړی دی نو راشد خټک صاحب زما کتاب په سوات کې د سوات نه بهر بالکل لکه ما چرته وړی نه دی لیږلی مې نه دی ځکه چې شل کتابونه ولېږم او بیا به هغې پسې ټلیفونونه به کوم زم راځم به چې خرڅ شو که خرڅ نه شو بس د سترګو وړاندې مې دي په خپل کلي یا خپل ضلع کې یا نهایت په سوات کې زما کتاب په یو ځای کې پروت وي دویمه دا خبره دا کتابونه چې موږ څومره چاپ کړو نو دومره د پرېس والی چاپ کوي او ځان له په خپله طریقه خرڅوي دویمه واقعیا چې کوم زما سره زما د کتابونو راغلې ده چې لاندې ورځو کې زمونږ د یو ملګری د کراچۍ کې وو نو ما ته هلته کې ادبي میله روانه وه په دې جمعې په اخري کې شرنایره ده نو هغه ماته زما د کتابونو تصویران نه ولېږل چې هغه په هغه ادبي میله کې په سټال کې پراته وو هغه چې ما ته تپوس وکړه تاسو کوم ځای نه راوړي دي نو هغه چې دا موږ ته د پېښور نه راغلي دي نو ماته زما کتابونه میلو شوي دي بلکې هغه کې ماته 4 کتابونه زما د شمېرې نه سیوا میلو شوي دي نو د کراچۍ ته چا یو ورځ خو دا نه یم خبر
ها یعنی تاسو خبر نه یو کتابونه مو په نړۍ کې خوره شوي دي
نو یو دا ده چې که چاپ شي نو دکاندار یې تاسو روپۍ نه راکوي هغه په خپل ځای یو لویه مسله سره دا د مصنفین چې دي هغه مخ دي دومره چاپ کې چیزان لای بار په مارکیټ کې بیا خرڅي دا خو ټیک د خرڅي کې ډیر شاعران به بده خوشاله چې بس زما خوشورت د پاره دغه دی چرته چاته ورسې ټیک دا خو ډیر خلک زما په شاعري د خپل بچو د خلین وړي د جېب سره د ادب سره د شعر سره او د پښتو سره نیموي ناغوي ل پکار دي چې کڅوک سیواګل نشي ورکول نه پکار دي چې دې سره داسې قسمه ریویو نشي لکه څنګه چې ما ذکر کړی
د لیکوالانو او شاعرانو نه پرته کنه ستاسو په سیمه کې خو یو لیکوالانو شاعران دی هغوی خو به خامخا کتاب لولي ګوري به مطلب څوک چې کتاب وایي د پښتو هغه په خپله دوه درې کتاب لیکلي هم وي عام خلکو سره دغه د صورت حال دی په نورو سیمو کې خو عام خلک چې دی د پښتو کتاب ډېر کم لولي اگر چې اوس بیا هم ښه شوي دی دغه د فیسبوک مسبوک او د سوشل میډیا د وجې نه خلکو پښتو ویل لوستل او لیکل هم زده کړي دي ستاسو په سیمه کې څه حال دی عام خلک پښتو کتاب لولي کنه
دا چې د پښتو د کتاب لوستونکي لکه څنګه چې مالان دي ذکر وکړو هم دا ډیر دي په دې شرط چې ته ول کتاب مفتو کې ورکې د بای چاپ کې هوته په مفتو کې ډالې کې نو بیا لوستونکي شته دي خو کسان اوس لوستونکي شته دي هم نو دا وزستا سو پهلم کې بلکې د مشال ریډیو دا ورېدونکو پهلم کې دا وخت یو خبر راولم هغه دا چې ترسو پورې چې ما د دکاندارانو سره د کتابونو دکاندارانو سره په دې اړه خبرې کیږي نو د ادبي کتابونو خصوصا د شعري مجموع اخستون کې چې دي نو هغه د دینی مدرسو طالب علمان دي چې دغه دي دوی کتابونه ګوري د دې نه علاوه موږ چې چاته تعلیم یافته خلک ویو یا پوه خلک ویو نو هغه کوشش کوي چې موږ نه یا د مصنف نه کتاب په ډالۍ کې ویسي او مصنف سره تصویر وباسي دې هدف پورې د خلکو سره مینه شته او د عملی مینه چې ده نو هغه سره د دارالعلوم د څومره چې د مدرسې دي دغه طالبانو د ادب سره ډیره مینه ده.
دا هم ویل کیږي چې کتاب څوک نه لولي خو که چېرته کوم شعر د موسیقۍ سره وویل شي نو خلکو ته رسي، په کتاب کې اولس ته نه رسي او د موسیقۍ سره رسي. تاسو په دې باره کې څه خیال دی؟ او ستاسو شعرونه د موسیقۍ سره ویل شوي دي که نه؟ او د دې قایل یې چې شعر د موسیقۍ سره وویل شي که نه؟ تاسو وایئ چې صرف په کتاب کې د چاپېږي، د موسیقۍ او دغه شعر د تړون په هکله څه وایئ؟
بالکل راشد خټک صاحب، داسې ده چې شعر د موسیقۍ د لارې ډېر زر او ډېر خلکو ته رسي. او زه به ستاسو د دې سوال سره بلکې د دې تایید به وکړم د دې خبرې. ما سره په خپله څو ځای زه دې خبرې سره مخ شوم چې لنډ ورځو کې زه په پېښور کې وم، نو هلته کې یو کس زما خواله راغی، بیا نور کسان راویسته، هغو سره چې زما تعارف یې کوو نو داسې یې کوو چې هغه نعیم توري چې والا کلامونه وي هغه دا شاعر دی. زما د لسو کتابونو د چاپ کولو هیڅ حیثیت د موسیقۍ د یو یا د دوو کلامونو په منځ کې په مخ کې نشته، داسې به د نورو هم وي چې هغې کې هغه خلکو کې چاته هم پته نه وه چې زما څو کتابونه چاپ دي یا څنګه کتابونه دي، خو دا ورته پته وه چې نعیم توري د ده کلامونه وي. دا واقعي خبره ده چې زه څوک نه پېژنم، نو هغې ما د دې لارې پېژني چې نعیم توري د ده کلامونه وي یا افغان ټلویژن د دې کلامونه ریکارډ کړي. زه ستاسو د دې سوال سره اتفاق لرم، بلکې تایید کوم ستاسو د دې سوال چې هم دغسې ده چې د موسیقۍ سره کلام ډېر زر رسي او ډېرو خلکو ته رسي. نو خو پکار ده چې مونږ د بحیثیت د قام د کتاب سره مینه ولرو. موسیقي خو د کتاب دپاره ده، د شعر دپاره پیدا شوې ده، شعر د موسیقۍ دپاره نه دی. خو بیا هم پکار ده چې معیاري شاعري وویل شي، هغه چې هر څوک وي او خلکو ته ورسي، او دا نه چې زه خپل د شعر د یا د کلام د ویلو دپاره د چا سره تعلق جوړ کړم، هغه په دې مجبوره کړم چې زما کلام ووایه چې خلکو ته ورسي. خو که څوک یې په خپله خوښه ووایه، انتخاب وکړي، د فکر وکړي، د فن وکړي، نو دا هم ډېره غوره خبره ده. خو د کتاب چاپ کول خو هغه په خپل ځای باندې چې هغه ډېر ضروري دي چې کتاب وینو، موسیقي ولا بیا هم پیدا کېدی شي، بیا هم پیدا کېدی. زما څلور پنځه کلامونه د پښتون وطن نامتو سندرغاړي نعیم خان توري ویلي دي، او شپږ اته کلامونه زما د افغان ټلویژن ډایرکټر چې کوم دی عدنان شاه باچا، هغې د خپل چینل نه په سندرغاړو ریکارډ کړي دي. دې اده پورې زما کلامونه ویلي شوي دي، دې نه سیوا نور نه دي چا ویلي.
غږ مو د چا خوښېږي په دې سندرغاړو کې، هنرمندانو کې د چا موسیقي کی خوان در کوي، د چا په غږ کې موسیقي خوان در کوي؟
جی راشد خټک صاحب، داسې ده چې ما په موسیقۍ کې، پښتو موسیقۍ کې، دا ټول چیزې دا زموږ لپاره قابل احترام دي، قابل قدر دي چې د پښتنو شاعرانو فکرونه پښتون خام ته رسي. او زما خپل چې څوک خوښ دي هغه نعیم توري دي او کرن خان دي چې دی اورم او ډېر یې اورم. اوس لا څه په کرن خان پسې پوسټونه موسټونه کېږي چې د معیار پریښی دی، خو تر اوسه پورې هغه چې کوم انتخاب کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. یا نعیم توري کوم انتخاب کوي نو هغه بالکل د ستاینې وړ دی. زما دا دواړه په دې حوالې سره خوښ دي چې د دې انتخاب چې دی نو هغه ډېر د رڼا سترګو دی، بلکې هغه زمونږ د پښتنو د هغوی انتخاب د پښتنو د وسایلو او مسایلو نه ګیر چاپېره وي، زموږ په حالاتو نه ګیر چاپېره وي. نو هغې له چې د موسیقۍ جامه ورکړی شي او هغه د موسیقۍ سره راشي نو باید چې هغه د هر چا د خوښې شي. زما دا دواړه
داسې وویل چې تېر لس کاله پخوا د غش څه حال و د پښتو ادب د لوستونکو یا د کتاب یا د شاعرۍ، او اوس څنګه دی؟ نو تاسو ورته په کم نظر ګورئ، نه پرمختګ یې کړی دی که نه په شاته تللی دی؟
تاسو د لسو یا د پنځلس کالو خبره کوئ، خو دې نه بلک تېر ورځو لږ وړاندې به لاړ شو. که تاسو وګورئ په 2001 نه را په دې خوا مونږ چې په عام ژبه کې ورته مونږ نه نیلون ویلی شو، د هغې واقعي نه را په دې خوا شعر چې دی هغه ډېر بدل شوی دی، او د هغې رنګ هم بدل شوی دی، هغه په فني لحاظ هم ښکلی شوی دی او هغه ډېر شوی هم دی. نو مونږ ته هغه حدیثي دا فایده پښتو ادب ته راوړه چې دلته مونږ ته دومره شاعران پیدا کړو او معیاري شاعران یې پیدا کړو چې نن مونږ په هغوی باندې په ځای فخر کولی شو. د دې نه وړاندې چې سګنې نورالامین صاحب د هغه خپل تحقیق دی چې کوم ځای نه به یې کړی نو هغوی چې د په پاکستان کې چې څومره ژبې دي په دې ملک کې د هغه ټولو ژبو د پښتو نه بغیر 300 کتابونه چاپ شوي دي په دې 13 کال د پښتو کتابونه چې دي نو هغه 1500 چاپ شوي دي. څنګه چې دلته کې ادبي تخلیقي سفر سیوا شوی دی د دې قافلې غړي سیوا شوی دي داسې دلته معیاروم سیوا شوی دی ځای په ځای که دا کوم چې پکې خلک ورته کمزوري وي د نن کمزوري کاغی د تنقیدی ناستو سره خپل دغه پالنه وکړي د ناستې پالنه وکړي کینی ورسره پاسي ورسره د پوه خلکو سره د نن کمزوري شاعران به د سبا ښه شاعران وي د نن کمزوري چې دي دا به سبا د نورو لارښود وي. شعر ته زه د دې دور شعر چې دی هغه د ژوند ته نږدې خبرې دي بلکې د حالاتو د زړه خبرې دي د پښتنو د زړه خبرې دي د دې خاورې د وسایل و د مسایلو خبرې دي. زه ورته ډېر په دروند نظر باندې ګورم.
مطالعه کم رقم کوئ څه کم کتابونه زیات ګورئ د کمې ژبې کتابونه زیات ګورئ مثلا اردو زیات ګورئ پښتو زیات ګورئ فارسي زیات ګورئ انګلیسي زیات ګورئ او بیا څه شی زیات ګورئ شاعري ګورئ لنډه کیسه ګورئ ناول ګورئ تحقیق ګورئ یعنی د څېړنې کنا کره کتنه او تنقید ګورئ؟
رشید خټک صاحب نخ ما وړاندې ذکر هم وکړو دې وخت کې زه تاسو ته د مشال ریډیو اورېدونکو ته کتونکو ته ډېر عجیب هم ښکاره شمه چې یو شاعر دی وي او هغه دې کتاب لوستی شي هغه دې مطالعه نه کوي. خو ما په خپل ژوند کې ما خیال دی چې د دریو کتابونو نه ما به سیوا نه وي لوستلي سیوا دغه کتابونو نه چې زما ملګري راکي د شانله کې دن د پروفریډینګ دپاره هغه نه شم ویلی د نورو ژبو خو څه کوي او زه د پښتو کتاب هم خدای پاک په دې باندې گواه دی او زما په سر باندې حاضر دی چې زه د کتاب بالکل نشم لوستلی. مطالعه اوس یوازې دا نه ده چې زه د کتاب د مخ نه د کتاب د پاڼې نه وکړم، البته دا ده چې کله نه ډیوه ریډیو راغلی نو ما زما د مطالعې ضرورت چې و هغې نه پوره کېده. په هغې زموږ ادبي اتلان سیاسي اتلان په هغې به سماجي ستونزې را په ګوته کېدې. په هغې په هر حوالې سره هغه شپږ ګنټې د شپږو نه تر شپې تر دولسو پورې چې تر زو پورې ډیوه چې د کلي نه ډیوه سټارټ شوې ده او بیا ډیوه ختمه شوې ده چې ډیوه ریډیو چینل دغه هر څه نه بس کړه. زما ریډیو اوس هم پروت دی په کور کې نو ما ویله بیا مثالیم نه دي اخیستي. دې سره سره که زه ویم چې ډیوه ریډیو زما سیاسي یا زموږ د منګه په خپلو وسایلو مسایلو خبر کړی نو بهشکه چې زما د یو استاد بلکې زما د استادانو رول یې ادا کړی ځکه هغه مختلف خلک به راتلل او موږ به زده کړې کولې. نو په دغه حوالې سره زما مطالعه شته دی چې ما د ډیوه ریډیو نه ډېر زده کړې کړې دي او مستقل مې کړې دي په پابندۍ سره مې کړې دي او کله کله ځکه چې موږ مزدوران یو نو مشال خو هم د خپلې خپرونې شته دی خو دا به هغه به په شپږ بجې شروع کړي مشال به شپږو ته ختم شو که ما به د دې نه یو ګنټه مخکې د شپږو نه یو ګنټه مخکې لاړم نو لږه خپرونه ما د مشال واورېده خو دا شپږ ګنټې به ما مسلسل ډیوه ریډیو چې د کلي نه شروع شوې ده تر دې وخته پورې ما اورېدلې دی. زما د مطالعې زما چې څومره مطالعه وه د هغې ضرورت د ډیوه ریډیو نه پوره کېده.
لوهار صاحب تاسو صرف شعر لیکئ که نثر هم لیکئ او که نثر لیکئ نو په نثر کې څه لیکئ؟
رشید خټک صاحب بالکل نثر نشم لیکلی بلکې یو هڅه مې کړې وه په 2006 کې وم کې چې طاهر بونیری د ځلاند اخبار د ادبي پاڼې زموار کسو نو هغه رالی یو افسانه چاپ کړې وه ما ورته لیږلې وه خو زه اوس دا ګومان کوم بلکې زه په دې منې خفه یمه چې لږ هغې ته هغه افسانه لیکلي وه هغه بیا د ځلاند اخبار هغه مخې پهې هم تور کړی وو ما چې بیا د افسانې وکتې نو ما زه په دې خفه وم چې ځلاند اخبار خپل معیار زما د لیک دپاره راغورځول دی نو بالکل نثر نشم لیکلی. هغه که تحقیقي دی هغه که تخلیقي دی نو د دغه دنیا نه ډېر لرې یم. مخکې هم چېرته یو صفحه نیم لیکل په ملګرو باندې وکړو اوس ډېر وخت شو چې زه یو صفحه لیکل د ملګري په کتاب باندې هم نشم کولی او شعر هم بس هله ولیکم چې کله شعر وغواړي چې ما ولیکم بس زه یو د یو قلم رول ادا کوم د یو فنکار نه بس چې کله شعر ته ضرورت وي نو هغه زه یې محفوظ کړم خو ما دا کوشش نه کړی چې زه لاړ شم او شعر وګورم او هغې له قافیه راوړم او هغه نوې راوړم ردیف راوړم هغه نوې راوړم په شعر کې کومه خبره وکم کومه ونه کم خو بس وخت سره هغه د کتونکو خبره ده که زما په شعر کې د احمد اثر وي نو بس زه د احمد محتاج یم چې کله احمد راشي بس زه غزل ولیکم او چې نه نو هیڅ هم نه لیکم او نو نثر په حوالې دا ده چې زه بالکل نثر نشم لیکلی او نه په دغه ناکام کوشش کې ځان نور مبتلا کول غواړم.
حقیقتاً یې د تنقید د بهیر چې دی که نه اوس په پښتو کې چې کوم ناکادان دي کره کتونکي دي د دوی د کار نه څومره تاسو مطمئن یې یعنې څومره ترې راضي یې چې دوی خپل کار په ښه توګه کوي که نه په خاصه توګه د شعر چې کوم ناکادان دي چې په شاعرۍ تنقید کوي؟
راشد خټک صاحب داسې ده چې د پښتو شعر کره کتونکي هغه زمونږ لپاره لکه څنګه ما وړاندې نورو دپاره رټکې وویل د هغو دپاره هم یم چې زمونږ لپاره قابل احترام دي. تنقید داسې ده چې دا زمونږ د تخلیق چې کوم فنی او یا فکري ناروغي دي دا د هغې علاج دی خو د دې علاج دپاره معالج به هغه ضروري وي چې هغه د شخصیت پرستۍ نه لږ د هغه خول نه رابهر وي او یا ذاتي خوښۍ ناخوښۍ د منه نه وځي نو دا روجانات چې کوم دي تنقیدي بیا نوي روجانات چې کوم دي دا د تخلیق دپاره د تخلیق د صحتمندۍ دپاره دا ډېر ضروري دي او مونږ ته سل په سل مطمئن یو خو دومره ده چې شخصیت پسندي ته وځي شخصیت پرستی ته وځي او خلک بس چې خبره کوي په تخلیق یو کې شخصیت باندې ونه کې نو دا به نورې د تخلیق ته به نورې ګټې راوړي او نور به د تخلیق صحت چې دی هغه به صحتمند شي.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس به دمه کوو او سندره اورو.
سواوریدا اوس بیا د فضل رحیم لوهار سره خپل مرکې ته دوام ورکو. نو لیکوالانو ته څه پیغام لري؟
رشید پټک صاحب څه ده چې د نو شاعرانو ته زخه خپل په نو شاعرانو کې راځم او ته زه پیغام نشم ورکولې البته ستاسو سوال وته کوم چې خپل چې کوم تخلیق دی یا تخلیقي سفر روان دی نو دی کې د قام د پاره د خورې د پاره د خپل سماج د پاره هڅې دې دا وکړي چې په دې خوره باندې کولای شي مدامن خبر وکړي، که کولای شي په خپل شعر کې نو د خپل وسایلو مسایلو خبر وکړي. دیم دا چې په دې کې د ځان ونه غورځي د جدت لپاره چې زه د نوې قافیه راوړم، خیر دی که هغه بې معنی ده، یا د زه ردیف نوی پیدا کړم، ټول کلام خپل د یو ردیف محتاج کړم، خیر دی که هغه زما د فکرونو سره او زما د قافیه سره سم نه دی، یا د نوو قافیو د نوي ردیفونو د راوړلو په ځای باندې د قام د زړه خبرې وکړي په خپلو شعرونو کې، د وخت او غوښتنو مطابق خبرې دي وکړي، ځکه چې دا تاریخ دی، تاریخ هر څه ویني او تاریخ بیا بسترګو هم دی. نو په دې دور کې چې کومې خبرې پکار دي په شعر کې، پکار ده چې هغه خبرې
او وختي ما د معاصر ادب په اړه پوښتنه وکړه، خو تاسو صرف د شعر په اړه، او هغه هم زما خیال زیاتره د غزل په اړه تاسو خپل نظر څرګند کړو. که د ټول معاصر ادب ته ګورئ، نو بیا څه وایي د دې د معیار او د مقدار په اړه چې څنګه خلک ډېر ادب لیکي او څنګه یې لیکي، ښه یې لیکي، معیار یې څنګه دی، مقدار یې څنګه دی، نثر هم دی پکې، نظم هم دی پکې، غزل هم دی، نظمونه هم دی، لنډې کیسې هم دی، ناولونه هم دی، کره کتنه هم ده، څېړنه هم ده، خاکی دی، افتکلونه دی، او اوس نوی نوی اصناف هم راوتی دی. نو د ټول معاصر ادب په اړه څه نظر لرئ؟
رشید فټک صاحب، داسې ده چې د معاصر ادب معنی خبره کول یا د هغې جاج اخیستل دا خو ځان له بله اوږده موضوع ده. او که موږ وګورو نو معاصر ادب چې دی، نو دا د وخت د زړه خبرې دي، د دې قام ترجمانی ده په صحیح معنو باندې، تر څو چې زما د نظر نه د فیسبوک د لارې نه تیروزي یا زه اورم چرته، زه ورته ډېر په دروند نظر ګورم، ځکه چې په هغه کې په معاصر ادب کې د فن په لحاظ سره که سړی په هغې خبره کوي، نو په فني لحاظ هغه ښکلی هم دی او په فکری لحاظ باندې هغه هم د دې دور خبرې دي. څه ناڅه ځای په ځای باندې که موږ وګورو نو په معاصر ادب کې زمونږ بلاشه داسې شاعران راغلل چې هغوی د شعر د کوم محافظات چې ده هغه نوره معطره کړه په جدت سره. نو خدای دې وکړي چې زمونږ راتلونکي هم کوم نسل چې دی نو هغه د جدت لاره ونیسي، په جدت کې کوم ته چې مونږ جدت وایو، یو د خلک جدت وایي، په دې کې د سړی د خپل د خاورې سره د تړلو مسایلو باندې هم سترګې نه پټوي. شعر که هر څومره جدید لیکي خو د دې خاورې شعر دی، نو د دې خاورې د حالاتو رنګ به پکې ضرور وي، او دغه به په د شعر و ادب په تاریخ باندې، د پښتو ادب په تاریخ باندې دا به بوچ کېږي نه خټک صاحب، ځکه چې دا شعر د دې دور شعر به داسې ده چې هغه پښتو متل دی چې څنګه جرند یا هغه سیدوړی، نو څنګه حالات دي زمونږ شعرونه، زمونږ تخلیق چې دی نن سبا هغه که د افسانې په شکل کې دی یا د ناول په شکل کې دی ځینې ځایونو کې یا د شعر په شکل کې دی، نو هغه د دې خاورې د حالاتو په رنګ کې رنګ دی او په لوستونکو باندې ښه لګي، تر څو پورې چې ما ته اندازه ده زه په خپله هغه شعر خوښومه چې په هغې کې زمونږ خبرې، زمونږ د خام خبرې، زمونږ د دردونو ترجمانی پکې، نو زه وینم په دې شعرونو کې چې زمونږ هغه مسایل چېړلی شي دي، زمونږ په وسایلو خبره شوې ده، په امن شوې ده، په بل څه شوې ده، هغه ټولو موضوعاتو باندې خلک لګیا دي خبرې کوي، یا په سماجي ناهموارو باندې پکې خبره چې ضروري ده نو هغه پکې کېږي. نو زه خو ته ډېر د قدر په نظر باندې ګورم، او الله دې وکړي چې دا لړۍ هم دغسې روانه پاتې شي.
لوهار صاحب، اوس په لږ بیا ستاسو شخصي ژوند ته راشو، د دې لوهارۍ کار نه علاوه تاسو نور کوم کارونه کړي دي؟ تاسو بیا بیا ځان ته وایئ چې زه مزدور یم، نو تاسو نور کومه مزدوري کړې ده؟
دا زه راشد فټک صاحب چې کله ما لکه څنګه چې ما ذکر وکړو، نو د سکول حالات، د سکول نه خو بیا زما د مجبورۍ واتو چې زه ووتم، بیا ما زما ابۍ دې الله پاک وبخښي هغه زمونږ په خپل کلی کې د یو ویلډر سعدالله خان سره کېنولم. نو ما هغه ویلډ کاروم زده کړو او د انګارې څه چې موږ لوهاري وو د ګرمې کارو دا خو زما نیکنی په وراثت کې موږ ته پاتې وو. دا راته هم زده بیا د دغه کار ما زده هم کو د ویلډ کار مې زده کړ انګارې مې هم زده و. خو د دې هر څه لپاره د دې کار شروع کول لپاره هیڅ هم نه و. نو زه بیا لاړم حیدرآباد ته چېرته چې زموږ خلک د کوئلې کاروبار کوي. نو هلته ما څو وخت د کوئلې کار کړی دی. بیا هغه داسې و چې لږ وخت وشو ډېر ما کولی هم نه شو. بیا چې زه راغلم دلته بیا حالات داسې و چې کله دیاړي کړې ده کله ګاډي خالي کړې دي تش کړې دي کله چا په بلډینګونو کې دیاړي کړې ده. بیا دغه هم ستړی کړم او زمونږ لن کې کډه غټه نه وه. خو بیا هم دغه وړې کډې د دوه درو کسانو د خرچې صحیح بندوبست به سم نه و. نو زمونږ دلته یو کس هغه ما ته وویل چې ته راځه فرابون الله پاک یو بخي داسې وکړه چې ته خاص انګرې او زه څادر مادر راوړم دا انګټه شروع کړه. نو مېمانې دې جوړې کړې ما ته بس ترېبه خیر کې بس هغه شروع کړه باندې. نو راشد صاحب د ملکن ډیویژن کې نن سبا شکر دی الحمدلله دا خبره زه او زه ځان خوشبخته ګڼم چې د خدای پاک زمانه څه نه څه کار واغسته. نو ما هغه انګټې منګټې هم شروع کړې. هغه انګټو چې دا و چې دغه سړي سره ما په شراکت کار وکړ یو دوه کاله درې کاله بیا ما ځان له کار شروع کړ. نو په هغه کې ما خپلې تجربې وکړې چې هغه نن سبا په ملکن ډیویژن کې په یخو علاقو کې هغه ډېرې مشهورې دي زما هغه تجربې چې کومې دي. نو هغه په مردان کې په هغه ډیزاین باندې یا په هغه رغانه باندې انګټې جوړېږي هغه په ټول سواد کې جوړېږي یخو علاقو ته ځي دیر ته ځي مدین ته ځي دي بټاګرام طرفونو ته ځي دلته شنګلې ته راځي په خپله زموږ کلي ته زما په ګاونډ کې چې کوم دوکانونه دي نو هغه زما ډیزاین کړي انګټې د سواد او مردان او د یو ځای بل ځای نه دلته کې راځي. نو زه د هغې نه په داسې اندازې مطابق که لږ تیرې پاتې پکې راشي په خبره کې نو معافي غواړم او زما د اندازې مطابق په دې باندې هغه تجربو باندې کوم چې ما کړي دي کامیابې شوي دي. هغې وجه دا وه چې هغې به د عامو انګټونو لرګي هم کم سیزل د هغې رغانې هم جدا وي او ښکلې هم وي او د خلکو د مزاج سره سمې وي. دا ټولې خبرې چې خلکو په نظر کې وساتلې هغه خوښي کړې. نو د هغې باندې نن سبا زما په خیال باندې اته نهه سوه کاریګر چې دي نو هغه زما په تجربو باندې کار کوي په سواد کې او مردان کې او په خوځخیله کې په شنګله کې په نورو ځایونو کې او د ملکن ډیویژن یا د دغه نورو علاقو چې چېرته یخ ځایونه دي نو ټولو کې هغه انګټې چلي اوس دا اندازه نه شم لګولی چې په څومره کورونه کې مستفید کېږي. خو د واتو سو کاریګرو کورونه د هغوی چوله چې ده یا د هغوی نغری چې دی نو هغه د دغه قسمه انګټو نه کاروبار یې روان دی او د هغوی نغری هم په دې باندې بلیږي.
ښه نو بیا خو یو ساده مزدور نه یې پوره انجینیر یې او پوره اختراع دې کړی ده ډېر ښه.
زه خدای پاک ډېر شکر ادا کوم چې زما د لاس نه داسې څه وشو چې هغه د ما د خام په ښېګړه راغله او هغه زما د زما په شان د غریبانانو کاریګرو په خیر راغلو. نو بس دغه مې کاروبار دی اوس هم کوم زوی راسره دی یو هلک بهر دی مزدورۍ کې دی یو راسره دلته کې دی بلاش شکر دی چې څومره کسانو زما نه کار زده کړل هغوی لګیا دي خپل کارونه کوي او زما زموږ خو ډېر لوکې کار دی او هغوی زموږ نه هم غټ غټ کاروبار کوي او زموږ نه سره ډېر ګاټ دی اغوستونکي ډېر دي. نو دا هر څه زه ګڼم چې او خدای پاک زما د لاس نه دا یو کار وکړو چې د دې علاقې ځنګلونو ته چې خیر ورسېدو ځکه چې هغه ما چې کوم انګټې تخلیق کړې دي نو هغه نیم په نیمه د نورو انګټو په مخ کې لرګي کم سیزي او د هغې نه 50% کار سیوا کوي. هغه د لیدو سره او د هغه پوره بریفنګ غواړي هغه خبرې دلته اوس ممکن نه دی چې وشي. نو شکر دی بیا ما په دې خپل زما د کومې تجربې چې دي نو سه انجیوګانو له پکې هغو راغلي وو نو هغو له بحیثیت د ټرینر ما کسان مې ټرین کړی دي او هغوی لګیا دي په خپلو هغه علاقو کې نن سبا دغه کاروبار کوي او زما هم دغه ذریعه معاش دی لګیا یم پکې او خپل حلاله مزدوري کوم دا وخت د الله پاک نه ډېر راضي یم چې زه د خپل د لاسو حلاله مزدوري چې ده هغه زما د بچو زما نصیب شوی دی.
زما خیال چې د زمونږ مرکه هم په ختمېدو ده لوهار صاحب، خو تلو نه مخکې به زمونږ اورېدونکو ته یو غزل واوروئ، نو خوند به وکړي.
رشید خټک صاحب، دا د مشال ریډیو د اورېدونکو لپاره یو کلام دی چې بیا هم فنا نشو کار څومره فنا ولاړ دی، بیا هم پناه نشو کار څومره پناه ولاړ دی، مونږ یې پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دی.
واه ډېر ښه.
بیا هم پناه نشو کار څومره پناه ولاړ دی، مونږ یې پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دی. زما د فکر د رڼا دښمنان هم دغه دي، څوک چې په سوري مې د فکر د رڼا ولاړ دی. او بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، د تشدد د نظریې په انتها ولاړ دي. بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، د تشدد د نظریې په انتها ولاړ دي. وختي هم دې خلکو نارې د بغاوت وهلي، وختي هم دې خلکو نارې د بغاوت وهلي، لاس په نامه چې څوک دربار کې د بادشا ولاړ دي. او ما خو وي تلي به یاران د قافلې سره وي، هغه خو ټول په خپل خپل ځای پاتې دي دا ولاړ دي. ما خو وي تلي به یاران د قافلې سره وي، هغه خو ټول په خپل خپل ځای پاتې دي دا ولاړ دي. او مقتده چې لوهاره دا به مې یاران وي دا به بل څوک نه وي، لوهاره دا به مې یاران وي دا به بل څوک نه وي، په انتظار چې مې زوال ته په رښتیا ولاړ دي. بیا هم فنا نو شکار څومره پنا ولاړ دي، مونږ یې پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د فضل رحیم لوهار مرکه تاسو واورېده. اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تک دت پورا پموسی کے